ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منور دونکو او سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ده نن د پنځشنبه ورځ 2019 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د فروری د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 8:30 بجې دي خبری خبرونه ته یوري بیا شرغلسته ز نسر کا کړیم او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته افغان طالبان وای مرکچیان به پر رسمي بلنه راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او د امریکا له پلاوی سره ملاقاتونه کوي بلې لور د افغانستان صدر اشرف غنی نړیوال امنیتي کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره جرمني ته رسیدلی دی د پاکستان حکومت وای په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد خپرونکو په ضد به عملیات کوي او داسې تګلاره یې جوړه کړې چې له کرکې ډکې ویناګانې هم کنټرول کړي او په ایرانی بلوچستان کې د پاسدارانو په بس د ځان مرګي برید د مړو شمیر وښتو تر رسیدلی ایرانی حکومت ویلي بریدګرو ته به سخت جواب وایي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان د طالبانو د ډلې ویاند زبی الله مجاهد د چرشنبه یا شروع پر وځي و بیان کې ویلي چې د دوی مذاکراتي ډله به د پاکستان د حکومت په رسمي غوښتنه اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته به د امریکا له مرکچي پلاوي سره بیا ملاقات وکړي او هم به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته وکړي طالبانو زیاته کړې چې له عمران خان سره په کتنه کې به د دوی پلاوی د افغانستان او پاکستان په اړیکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او افغان تجارانو په ستونزو هم تفصیلي خبري وکړي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حق لڅ نه دی ویلي کچیرې دا ملاقات وسو نو دا به د 2001 کال راورسته لومړی ځل وي چې د پاکستان یو مشر له افغان طالب مشرانو سره رسمي لیدنه کوي طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې په دوها کې به یې له خلیلزاد سره خبرو بل پړاو د فروری په 15مه پیل سي خو مخکې تر هغه به د همدې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې هم د امریکا له مذاکراتي پلاوي سره د دوی مرکچیان لیده کاته وکړي بلې خوا راپورونه وایي چې د افغانستان صدر اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د جرمني میونخ ښار ته رسیدلی او هلته به د امنیت په اړه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي حکومت به په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکې ډاک مواد خپرونکو په ضد عملیات کوي نوموړي ویلي حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او بشپړ عملیات به له راتلونکې اونۍ څخه پیل سي د چهارشنبه یا شروع پر ورځ اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي که څه هم په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد تر ډیره حده کنټرول سوي خو حکومت داسې تګلاره جوړه کړې چې له کرکې ډاکې ویناګانې هم کنټرول کړي خو بلې لور د مدني ټولنې فعالینو ویلي حکومت باید تر ټولو له مخه د کرکې وضاحت وکړي او دا چې حکومتي اقدامات به د بیان د ازادۍ د مخنیوي ګام وبلي په اینی وخت کې د کمپیر ټیک په نوم یو ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې په وم لمبر دی چیرې چې د انټرنیټ کاروونکي خوندي نه دي د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان به د دې اونۍ په پای کې پاکستان ته خپل لومړی سفر کوي پاکستانی چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي سعودي شاهزاده به په هغه هیواد کې د شل عرب ډالرو پانګونه کوي د وایس اف امریکا خبریال د چارواکو له خولې وایي چې په پاکستان کې د سعودي عربستان پانګونه به د وزیر اعظم عمران خان لپاره لویه مرسته وي ځکه چې حکومت یې دا وخت له سختو مالي ستونزو سره مخ دی په پاکستان کې د پانګونې د حکومتي ادارې مشر هارون شریف ویلي سعودي عربستان به په گوادر کې د 10 عرب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه جوړوي او د دې ترڅنګ به په کښتو کرونده او خوراکي توکو په څنګو کې هم پانګونه وکړي د ایران په سیستان او بلوچستان یالت کې د زیدان سره نږدې د خاش په شارګوټي کې د ایران په انقلابي ځواکونو د ځان مرګي برید د مړو شمیر وښتو تر رسیدلی او ایرانی حکومت ویلي دوی به بریدګرو ته سخت جواب وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی له برید وروسته په یو بیان کې ویلي ترګرو دغه غیر انساني عمل په سیمه کې د ځینې هیوادونو په ملاتړ کړی دی که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو تهران زیاتره وخت په متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان باندې تور لګوي چې په ایران کې دننه د سنی توندلارې ډلې سره مرستې کوي خو دواړو هیوادونو دغه تورونه په تکرار سره رد کړي دي د څو کلونو وروسته د ایران په پاسداران انقلاب دا ډیر خونړی برید وو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک موټر د پوجیانو له هغه بس سره ټکر کړ چې پکې د پاسدارانو ځانګړي قواوې جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ایالت ته روان وو. دغه برید کې تر شلو زیات عسکر ژوبل سوي هم دي او راپورونه وایي د مړو شمیر زیاتېدای سي. امریکا پاسداران انقلاب یو ترګر سازمان بللی دی. او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وایي د امریکا قانون جوړونکو ترمنځ د بودیجې په اړه په سوي هوکړه خوښ نه دی. ښاغلی ترامپ ویلي د بودیجې د جزئیاتو تر ارزولو وروسته به دا پریکړه وکړي چې لاسلیک یې کړي او کنه، خو ده زیاته کړې چې نه غواړي حکومت بیا بند سي. امریکایي قانون جوړونکو د حکومت د بیا بندېدو د مخنیوي او له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د فروری په 10مه نیټه په بودیجې ابتدایي هوکړه وکړه، خو په دې بودیجې کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د صدر ترامپ غوښتل سوی بودیجه شامل نه ده. صدر ترامپ غواړي چې د دیوال جوړونې لپاره درویشت ارب ډالره ځانګړي سي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د غلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استا اوس مو هم پام را ګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته. د افغانستان د طالبانو د ډلې ویاند د چهارشنبه یا شروع پر ورځ یو بیان کې ویلي چې د دوی مذاکراتي ډله به د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته به هم د امریکا له مرکزي پلاوي سره بیا ملاقات وکړي او هم به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیدو کاته وکړي. بلې خوا راپورونه وایي د افغانستان صدر اشرف غني د چهارشنبه پر ورځ د جرمني میونخ ښار ته رسیدلی او هلته به د امنیت په اړه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان طالبانو بیل دي چې د قطر د غونډې وړاندې دوی به د پاکستان په رسمي غوښتنه د ګل یا دوشنبه په ورځ د فروری په 13مه نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکې د چارواکو سره ویني. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره به د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په اړه جامع خبرې کوي او د دې ترڅنګ د افغان کاروباریانو او کډوالو په چارو به هم خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ناڅاپي رامخته شوې دي. پاکستان باندې نړیوال فشار دی چې طالبانو باندې خپل اغیز وکاروي او دوی د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته آماده کی. اسلام آباد په تکرار سره وایي د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ژوند نه کوي، خو ګڼل کیږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشته دي. وړاندې هم یو وارې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د طالبانو سره د ملاقات په غرض پاتې شوی وو، خو بیا په ناڅاپي توګه دغه ملاقات وځنډول شو. طالبانو ویلي دي چې دوی به په اسلام آباد کې د امریکې د پلاوي سره هم ویني، خو د خلیزاد نوم یې په ځانګړې توګه نه دی ذکر کړی. د امریکې سټیټ ډپارټمنټ ویلي دي چې دوی ته د اسلام آباد د خبرو اترو کومه رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی په مطبوعاتو کې رامخته شوي خبرونو باندې نظر ساتي. د پاکستان چارواکو وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل ته ویلي دي چې د اسلام آباد د هڅو له وجې افغانستان کې د پخلاینې او د سولې خبرې شروع شوې دي او تمه یې څرګنده کړې ده چې د امریکې او د طالبانو خبرې اترې به افغانستان کې د کلونو راهیسې د جاري جنگ ختمولو لپاره د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته لاره هواره کړي. تیره میاشت په قطر کې تر شپږو ورځو پورې د طالبانو او د امریکې چارواکو خبرې کړې وې. د خبرو اترو وروسته طالبان او امریکا د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتلو او د افغانستان خوره ترهګرو ته د استعمال د اجازت په نه ورکولو باندې په اصولي توګه سلا شوي وو. رایټرز خبری اداره وایي تمه ده چې امریکا به په طالبانو غږ کوي چې د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو د وتلو وړاندې دوی د افغان حکومت سره اوربندیز اعلان کړي، خو د طالبانو مشران وایي کله چې خارجي ځواکونه د افغانستان نه وځي بیا به اوربندیز اعلانوي. خبری ادارې د طالبانو له خولې وایي چې دوی د هیواد د بیا ودانۍ لپاره غیر پوځي خارجیانو ته به هرکلی وایي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور هم مطبوعاتو ته ویلي چې په سمدستي ډول د افغانستان نه د خارجي ځواکونو وتل نه غواړي. نوموړي ویلي وو چې په افغانستان کې کومه تباهي رامخته شوې ده، په کار ده دغه هیواد کې د بیا ودانۍ کارونه پیل شي. هغلی غفور او ویلي وو چې پاکستان غواړي چې امریکا د یو ملګري په هیڅ د سیمینا وزي. امریکا او د دې ائتلافیان د طالبانو نه نور ضمانتونه هم غوښتلي دي چې دوی به داعش، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د افغانستان خوره د یو بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ لپاره د استعمال اجازت نه ورکوي. تر دې دمه طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته نه دي آماده او دوی د امریکا ګوډاګي بلي. طالبانو د خبرو اترو لپاره 14 کسیزه ډله هم اعلان کړې ده. هغلی خلیزاد دا وخت د افغانستان د سولې په اړه د شپږو ملکونو په سفر دی. نوموړي د یورپي او نیټو ملکونو مشرانو سره خبرې کړې دي. د نیټو سیکرټري جنرال جنس ټالتنبرګ ویلي دي چې دا وخت د طالبانو سره د خارجي ځواکونو په وتلو نه بلکې افغانستان کې د سولې په پریکړه خبرې کیږي. خلیلزاد افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلې دي. اسلام آباد کې د طالبانو د ملاقاتونو په اړه د خبرونو په داسې وخت کې رامخته شوې دي چې د سعودي عرب ولی العهد شهزاده محمد بن سلمان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. ای پی خبری اداره وایي د سعودي ولی العهد سره به د پاکستان خبرې اترې زیاتره په اقتصادي چارو وي، خو تمه لري چې افغانستان کې د 18 کالو د جنگ ختمولو په چارو به هم خبرې وشي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل قومي وینا کې ویلي وو چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ به افغانستان کې د امریکې ځواکونو شمار راکم کړي او د تراکرې په مخنیوي به هلې ځلې نورې هم چټک شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي حکومت به په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکې ډاک مواد خپرونکو په ضد عملیات کوي. نوموړي ویلي حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او بشپړ عملیات په راتلونکي اونۍ څخه پیل کوي. نوموړي هغه د خبرې د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي دي. بلې خوا په د کمپیری ټیک په نوم یوې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې په وام لمبر دی چیرې چې د انټرنیټ کاروونکي خوندي نه دي. نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویل په سوشل میډیا باندې کرکې خورول ډیر قابو کړل شوی دی. او حکومت اوس داسې تګلاره جوړه کړې چې په ټولنیزو رسنو به د کرکې ویناګانې ودرولی شي. د فواد چودري په وینا په سوشل میډیا فتوی ورکول کېږي. هغه زیاته کړله چاته دا اجازت نه ورکوو چې خلک کرکه خوره کړي، ځکه چې د کرکې لومړی قدم انتها پسندي او دویم بیا ترهګري ده. د حکومت دغه نوي تګلار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هیلو وی او ای ډیوا پروګرام کې وویل د ټولو نه اول د کرکې تعارف پکار دی
چې یو ځل دې دغه تعارف وکړي چې رښتیا ویل هم آیا په کرکه کې راځي. نو که چېرته رښتیا ویل په کرکه کې راځي دوی رښتیا ته کرکه وایي، نو بیا خو دوی دروغ وایي. نو دوی بیا د دوی چې کوم دروغ دي دا ته دوی د څه وایي. کرکه خو دغه ده چې دوی د پنجاب پورا اشتهار وڅلولو ته بلګلی وي چې په دې کې زموږ په مخالفت چې څومره څه کیسې د حکومت لخوا شوې وي. نفرت انګیز خبرې دي. کرکه خو دغه ده چې دوی زموږ خبرې سنسر کوي. دا ټول هڅه چې دوی کوم کارونه کوي دا کرکه ده، دا نفرت.
ډیجیټل رسنۍ د روایتي رسنو ځای نیسي، ځکه حکومت د سوشل میډیا قابو کولو لپاره ګامونه پورته کوي. دا خبره په اسلام آباد کې خبریال هارون الرشید د ډیوا خبریالي رابیا پیر سره په یو مرکه کې کړی.
سوشل میډیا دے کا نیشنل میڈیا دے کیا غا د دې سره خلاف دا خبر او نه کی اظهار رائے دا بارا خدا پاکستان کے دا سے خ کام نه دے چې دې پور تکڑے دے حکومت پالیسی دا دا چې ارسو کے خاموش پاتش نه دا نه با پک احتساب کیږي نه بد اچھا غاڑا نیول کیږي.
فواد چودری پټولنیزو رسنو کې د کرکې د وینا کونکو پرځت د عملیاتو کولو خبره په داسې حال کې کړي چې کمپیرټیک په نوم ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې په ووم نمبر دی چې د انټرنیټ کاروونکو لپاره محفوظ نه ګڼل کیږي. په دې نوملړ کې د انټرنیټ کاروونکو د ناامنۍ په برخه کې په لومړي نمبر الجیریا هیواد دی، او جاپان هغه هیواد ګرځول شوی چې انټرنیټ کاروونکي پکې د ټولو نه زیات محفوظ ګڼل شوی دی. دغه څېړنیز رپورټ لپاره په خواوشه شپېته هیوادونو کې پلټنې ترسره کړل شوې وې. سایبر خوندیتوب څه دی او څنګه د انټرنیټ کاروونکي په پاکستان کې خوندي نه دي، او په دې برخه کې د حکومت څه ذمہواري دي؟ د انټرنیټ کاروونکو د حقوقو لپاره کارکونکي اسامه خلجی د وی او ای ډیوا خبریال اورنګزیب ته وویل
د پاکستان کې چې انټرنیټ استعمال کولو علاوه خلک دي دا غي تبارک قانوني تحفظ د مزات نشته. اوس موږ ته تل چې موږ چې آی ټی منیسټری دا غي یو قانون ډرافت چې دی انټروډوس کړي دا غو سره په پارلمان کې نه دی راغلی. دا بل دی ډیټا پروټیکشن اینڈ پرایوسی ایکټ بل دی. نو دا چې د سو پورې حکومت نه پاس کړي نو د بل کې چې دایي کافي اقدامات لیکلي دي کوم چې پاکستان کې خلکو کمپیوټر موبایل فون یا ډیټا چې دی غلط استعمال کیږي نو یې خلکو ته بیا سزا ملاويږي چې کوم هکر دي یا اٹیک چې کوي لګیږي.
په پاکستان کې په کال 2014 کې د سایبر جرمونو د مخنیوي قانون هم جوړ شوی، خو په ټولنیزو رسنو فعال کسان تور پوری کوي چې د دې قانون مقصد د سایبر جرمونو مخنیوي نه، بلکې د هغه خلکو پر ضد کاروایی کول دي کوم چې د ریاست په پالیسو باندې نیوکه کوي. تیر اونۍ په لاهور کې خبريال رضوان رضی نیول شوی وو، او مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے په هغه تور لګولې وو چې د ریاستی ادارو پر ضد یې د کرکې ټویټونه کول. په تیر دوه کلونو کې ګڼ شمېر داسې کسانو پر ضد د سایبر جرمونو د قانون له مخنیوي مقدمه درج کړې شوې دي چې په ټولنیزو رسنو به په ښکاره پر ریاستي ادارو خصوصا په پوز او عدلي باندې نیوکه کولې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @VOA Diva.
ډیوا سهارنۍ خبرې خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوښی یاست. او سم یو بل رپورټ چې د پاکستان سترې محکمې هلته په حکومتي ادارو او دفترونو کې د ښځو په ځورونی سختې اندېښنې او ناخوښي څرګنده کړې ده. نور تفصیل پیرویلایت شاه له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د ملازمت کوونکې زنانه او جنسي یا بل ډول زورولو د مخنیوي لپاره جوړ قانون په بشپړه توګه نه عملي کېدو باندې اندېښنې ښودلې دي. اوله عدالت مرکزی او صوبایي حکومتونو ته دغه قانون د لانور مؤثره جوړولو هدایات جاري کړې دي. درې کسیزه بینک د زنانو د زورولو په اړوند د پخواني وفاقي متصب لخوا لاهور های کورټ پخواني مشر قاضي ته ورکړل شوی عدالت د سپکاوي د نوټس کیس اوریدنه کړې ده. د موجوده وفاقي متصب خو اعلی عدالت ته وویل شول چې دوی ته لا تر اوسه د سند صوبې نه د ملازمت کوونکي یو زنانه د زورولو کې سوم نه دی رپورټ شوی. نو دې ته غبرګون کې درې کسیزه بنچ وینا و چې د دې مطلب دا نه دی چې ګنې دغلته کې داسې قسمه پیښې نه رامنځته کیږي، او دا چې د شکایتونو او کیسونو نه درج کېدل د اړوند حکومتي ادارې ناکامي ده چې اغیزمنه زنانه لا تر اوسه پورې په دوی باور نه کوي. اعلی عدالت په دې ګنګوسو هم اندېښنې ښودلې چې ګنې د ملازمت کوونکو زنانو د تحفظ لپاره پر جوړ قانون د غیر موثره کولو هڅه کیږي، او درې کسیزه بنچ مرکزی او صوبایي حکومتونو ته دغه قانون د لانور مضبوطولو امر هم جاری کړی دی. د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو او غیر دولتي ادارې کارمند سایمه منیر په خیبر پښتونخوا کې د ملازمت کوونکو زنانو د زورولو د پیښو پخلی کوي، او دا په دې اړه جوړ قانون نه عملي کېدو په سر د سپریم کورټ اندېښنې هم په ځای بلي.
هراسمنت خصوصا دا کار پځې کې چې کوم خځې هراس کیږي دا ډېر عام دی او ډېر زیات دی. دا تاسو ته عام سرکاري دفاتر نه والے دا پرایویټ ادارې اور بیا دا تعلیمی ادارې دا تاسو ته هر ځای کې دا شی ملاويږي، خودی کې د څه چل دي چې منی یې سوکنا اور چې هغه هراسمنت د سیج کو هغه تاسو چې هغه تاسو نه زیات کار اخلي یا تاسو ته تر مخه مو بدل تکې نه دا به کار کې دا سیزن اوس ټول هراسمنت کې راځي خودی کې مسله دا ده چې هغه کمیټي دې کې چې کم جوړی کې د دې قوانین دنه اوس هغه کمیټي چې دا نو هغه د افسر خلاف اسیم مز نو هغه به اخر کار هغه دا وایي چې دا د سی دا د دې خزي سره هغه مطلب سره بل انټرست نو دې د وجه دې دا سی دا خبري جوړ کړی دي
پرستو کې د پیښور های کورټ په امر صوبایي حکومت د زنانو د زورولو کیسونو اوریدو لپاره سماجی کارمند د خشنداناز د متصب په توګه ټاکلې ده او سایما منیر هیله مند ده چې باید دې سره به زنانو ته د دوی سره کې دن کې به انصافه په ضد आवाज پورته کول لپاره ډاډ تر لاسه شي پاکستان کې د کار په ځایونو کې زنانو د تحفظ لپاره په کال 2010 کې یو قانون منزور کړی شو چې تر مخه زنانو سره جنسي یا دوی په یو بل ډول زورولو کې ککړ ملزمانو لپاره سزاګانې ټاکلې شوې وې او د قانون د لارې په ټول سرکاري او شخصي ادارو باندې دا هم لازمه ګرځول شي و چې هر یو اداره کې به دغه کیسونو اوریدو لپاره یو ځانګړي کمیټي ټاکلې شي خو د سایما منیر په خبره دغه پریکړو کې لا تر اوسه پورې په یو هم عمل نه دی شوی او د ملکي او نړیوالو ادارو د شمیرو تر مخه د پاکستان 2% زنانه د یو خنو کرے په ځای باندې په عام مزدوري کولو مجبور دي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پنجاب کې د متصب ادارې ته تیرو 15 کالو کې د کار په ځایونو کې د زنانو د زورولو یو سل سلور درش کې سونه رپورت شوی دی چې پکې 3% کې سونه کې ککړ ملزمانو ته سزاګانې اورولې شوې دي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
کدرمنو اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل
نن د جاپان نه خریدونکو مشهور میگزین ډیپلومیټ کې پاکستان کې د پښتنو د تحفظ یا د ژغورنې په نوم د یو ځوان عمر منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د حقونو د غوښتنې لپاره د راپور ته زبردست تحریک په بابلا د آسترالیا په سیدنی یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د مطالعې د ادارې د ډایریکټر حسین ندیم یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته پاکستان د پی ټی ایم سره د خکر اړمولو په ځای پی ټی ایم ځان ترانیز دی کی ډیپلومیټ د مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان حکومت پښتون تحفظ مومنت سره نفسیاتي جنگ شروع کړی دی خدا ډیره د افسوس خبره ده چې مملکت پاکستان هم خپل خلکو یعنی پښتنو سره لاس تر گریوانه شوی دی او دین زیاته د افسوس خبره ده چې د پی ټی ایم په لوري د حکومت پاکستان اختیار کړی شوی رویه د تضاداتو نه ډکه ده او دا قسم رویه یو مملکت او د دې د اقتدار خاوندانو سره نه ښایي د پاکستان حکومت په پی ټی ایم باندې په خارجي مالی امداد د راپور ته سازشی تحریک تور پوری کړی دی او دا شانی د خپل حقونو د غوښتونکو یو مقامی تحریک قامی سلامتیاله د خطرې په ګرځولو یو قامی او عالمی حیثیت ورکړی دی مضمون نگار لیکي چې حکومت پاکستان او پی ټی ایم دواړه اوس د یو بل گریوان ته د لاس اچولو په لار روان شوي دي په دې مرحله دا خبره اوس هیڅ حیثیت نه لري چې خارجي پیسې څوک اخلي خو حقیقت دا دی چې دواړه طرف ته د پاکستان استوګندي او د دوی یو بل ته په لاس اچولو کې د چا هم خیر نشته مملکت پاکستان له د دې جنجال نه د وتو اکی یو لار دادا چې جمهوریت حکومت له د پالیسو په خپل اختیار کې د اخیستو اجازه ورکي توسوخ راکم کی او دی لوبینا ځان اوباسي په کومه کې چې اسې ابس ځان انخلولې وي تصادم نه د ځان بچکولو یو لار دا هم دا چې اور لګون کی بیانونه ختم کړي شي مملکت دی پی ټی ایم ته د قابی خطرې په هیڅ کتون کې چشمه د سترګو کوزي کی او د پی ټی ایم قیادت تزان ته را ترغړه باسي ډیپلومیټ نور لیکي چې پاکستان د تیرو اول سکالو راځي په حالت جنگ کې دی او پاکستان کې داسې کور نه دی پاتې چې د دې جنگ د لاسه به دز نیو خړلې خو رښتیا خبره ده او منلي لازمه ده چې د اول سکالو راځي د تو جنگ کې د ټولو نه زیاته تباہي قبای سویلی سیمو کې د پرتو پښتنو شوی دا چرته چې د جنگ اور د کال 1900 اویانا لګیدلې ده. د پاکستان حکمرانانو تر ډیری مودې پورې د قبایلی علاقو او د نورو سیمو د پښتنو په فریادونو خپل غوګونه کانه ساتلی دي. د دې یو غټه وجه دا هم ده چې د پښتنو صحیح نمائندګي نشته. دوی د کراچۍ، لاهور او د اسلام آباد د عیش او عشرت نه د ډکو او آبادو ښارونو نه ډیر لري په شاړو توغاړو او رانو ویجاړو سیمو کې ژوند تیروي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوانه او سمیو بل رپورت چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د زیدان سره نږدې د خاش په شارګوټي کې د ایران په انقلابي ځواکونو د ځان مرګي برید د مړو شمیر ووښتو تر رسیدلې او ایرانی حکومت ویلي دوی به بریدګرو ته سخت جواب وایي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی له برید وروسته په یو بیان کې ویلي چې ترګرو دغه غیر انساني عمل په سیمه کې د ځینې هیوادونو په ملاتړ کړی دی. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو تهران زیاتره وخت په متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان باندې تور لګوي چې په ایران کې دننه د سنی توندلاري ډلې سره مرسته کوي، خو دواړو هیوادونو دغه تورونه په تکرار سره رد کړي دي. د څو کلونو وروسته د ایران په پاسداران انقلاب دا ډیر خونړی برید و. د چهارشنبې یا شروع پر وخت ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک موټر د پوجانو له هغه بس سره ټکر کړ چې پکې د پاسدارانو ځانګړي ځواکونه جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ایالت ته روان وو. دغه برید کې تر شلو زیات عسکر ژوبل سوي هم دي او راپورونه وایي د مړو شمیر زیاتېدای سي. امریکا پاسداران انقلاب یو ترګر سازمان بللې دی. د ایران حکومتي مطبوعات تور لګوي چې دغه حمله په القاعده پورې تړلې یوې سنی وسلوالې ډلې جیش العدل کړې ده. له دغه ډلې سره تړلې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اکاونټونو د برید مسؤلیت منلې دی. د حمله په داسې وخت سوې چې دوه ورځې وړاندې ایران د 1901 کم اتیا د اسلامي انقلاب 24مه کلیزه لمانځلې. جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې یو سنی یاغي ډله ده او په سیمه کې د ایراني ځواکونو په ضد جګړه کوي. نا آرام سیستان او بلوچستان چیرې چې زیاتره د سنی عقیدې بلوچستان اوسیږي، د ایران یو له هغه ایالتونو څخه دی چې ډیر شاته پاته او بې وزلۍ وهلې دی. بلوچستان ګیله لري چې دوی ته د اقتصادي پرمختیا موقع نه ورکول کیږي او نه هم په ایالت کې سیاسي ازادي لري. جیش العدل ځان ته سیاسي پوجي غورځنګ وایي او ادعا کوي چې د شاته پاته ساتل سوو سنی بلوچستانو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په خاطر جنګیږي. جیش العدل سازمان د 2012 کال د اپریل په میاشت کې یو بلوچ وسلوال عبدالرحیم ملازی له هغه وروسته جوړ کړ کله چې ایرانی رژیم د جندالله په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر عبدالمالک ریګي ونیوی او د 2012 کال په اپریل کې یې ووژی. د جیش العدل یو پخوانی غړي عبدالله حکیار وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې ویلي و چې دغه ډله په بنیادي توګه ایرانی بلوچستان او سیستان کې فعالیت کوي، خو په پاکستانی بلوچستان کې یې هم مرکزونه دي او ځینې ځایي قبیلې ورسره مرسته کوي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه تل رد کړي دي. بلې لور نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا حمله په داسې وخت سوي چې په وارسا کې په ایران د فشار زیاتولو او یوازې کولو لپاره ډیپلوماتیکي غونډه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل یو ټویټ کې د چهارشنبې برید د وارسا له غونډې سره تړلی دی. د وایس اف امریکا جوا د قدر منو اوریدونکو، تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غواړم واسطه په یو څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ریبي از مجم کاران له تازه خبرونو او رپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. جوا ریډیو اوریدل مه هیروي. او اوس هم په یو څو شوبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري، تر څو زه نصیر کاکړ سره د پروډیوسر ارباب محمود علي ستاسو له درنه خدمت اجازه غواړم. د خدای په امان او تل خوشاله سرلوړي او بریالي اوسئ.